سلامونه د درنو دوستانو اجملند مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په پیښه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې هم به په خبرونو کې ولرو او هم په ریپورټونو کې خو وسپام کړی خبرونه ته. دا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د هرات په پیښه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 کسان وژل شوی او درویش نور ټپیان شوی دي. دا پیښنن د جمعې د لمانځه مخکې د هرات په گازرګا او جماعت کې رامنځته شوه. د پیښې له ځایه په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې په 14 کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. مولوي انصاری وخت نا وخت نن درې زو وینا ول کبل ډیر کله په ټولنیزو رسنیو کې تاوده باسونه راپورته کول. په دې اړه جزئیات ورسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د ایبي خزي هغه تورونو اندېښمن کړي چې د طالبانو یو پخانی چارواکي په اجباري نکاح او ناوړه استفاده تورن کړي. یوناما پر خپل ټویټر په خبره کړي پیغام کې له طالبانو غوښت دي چې د خزو د حقونو څخه د سرغړاوي او د ټولو اداو پاړه دي شفافې څېړنې وکړي، عملانو سره دي حساب وشي او د خزو نجونو خوندیتوب ته ډاډمن کړي شي. هغه میرمن چې خپل نوم الهه خی تازه په یو ویډیو کې ادعا کړی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پوخانی ویان قاری سید خوستی ورسره په زور واده کړي او وهلې ډبولې ده. قاری سید خوستی لدی خزي سره نکاح تایید کړي خو لاغه سره د ناوړه چلند تورونه به بنسټ بللي او ټینګار کړي چې الهه کولای شي محاکمو ته مراجعه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د هیواتی په چټکی د افغانانو د داخلي دوله لپاره مخکینه پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې د افغانان د بشر دوستۍ د یولن مهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلي دل خو د دایمي استوګنی د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستون زدرلوده. د امریکا حکومت وایي په پالیسي کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه عملی کیږي او د بلنور افغانانو سره په امریکا کې د استوګنی د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. او دا پاکستان په جنوب کې نن هم شغورون کې چې پوزي سرخی الوتکی او کیخته ملتیا کوي په سیلابونو کې د ملیونونو غیر پاتې شو کسانو د شغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کوي چې په دې سیمو کې به نور سیلابونه هم و بهيږي. دا پاکستان د طبي پیښو د تنظیم اداره وایي دا سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 40 متره مقاب ته رسیږي له شمال څخه بهیدلي او ډیر زر به د سند ایالت سینو سیمو ته ورسیږي. دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو و سم وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. هرات نن د یوې درنې چاودنې شاهد و چې پکې د طالبانو یو پلوي ملا مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په هرات او نورو سیمو کې په جماعتونو کې د دې چاودنو د دوام په اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی سره مرکه لرو. د غزنی خوږیانو ولسوالۍ کې ګڼ خلک وایي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو له نشتوالي سره مخ دي. که وخت له کندهار څخه د پنبې د فابریکې د څښتنانو شکایتونه هم در سره شریکو، همدارنګ به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د هرات په 14 کې د مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د پیښنن د جمعې له لمانځه مخکې د هرات په گازرګا جماعت کې وشوه. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې 14 کې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې لوړ وي. فریده سیال نور تفصیل سره.
د هرات په گزرګه جمعات کې له خنړې چاودنې وروسته د پیخې زړه بوګنون کې ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې. په ویډیو کې ښکاري چې د چاودنې لامل زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاري ترڅنګ د اتلسو نورو لمونځ کوونکو وژل کېدل او د دیرش تنو نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
په ډېر خوشنۍ سره باید وایي چې د هرات په پیښه کې د موږ تلستانه هیوادوال د مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون په شهادت رسیدلې دي او درویش تنه نور هم زخمیان دي.
خو د پیخ یو شمیر عیني شاهدان او د هرات اوسیدونکو بیا د تلفات او شمیر لدی ډیر زیات خدلې دي. د دې خار یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتی ستونزو لاملې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
زه دی وخت جمعه ته نوته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړي.
د هرات والی ویان حمید الله متوکل په دې پیښه کې د مجیب الرحمن د ورور حبیب الرحمن انصاری وژل کېدل هم تاییدوي. د 14 نویت تر دا مهال معلوم نه دی. وکړه وکړه چې په دې پیښه کې د وختو تلفاتو په اړه د هرات روغتیایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدلو. مولوی مجیب الرحمن انصاری د تیر جمهوریت نظام سرسخت منتقد بلل کېده. نوموړي څو موده وړاندې په کابل کې د دینی عالمانو یو ستري غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د حکومت له مخالفینو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګون سره مخ شوی و. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې همدانن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د نوموړي مرستیال ملا برادر په ګډون زیات شمیر چارواکو په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په روستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو او دینی مدرسو کې ورته پیښې زیات شوې دي. څومره وړاندې د کابل په خیرخانه کې په یو جمعات کې د شوې چاودنې لامل د مشهور دینی عالم مولوي امیر محمد کابلی په ګډون یو شمیر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې بیا د کابل په ششډرک سیمه کې د دینی زده کړو په یو مدرسه کې د شوې ځانمرګي برید لامل د مدرسې محتمم شیخ رحمان الله حقانی چې د طالبانو مهم غړی او پلوي بلل کېده ووژل شو. دغه شان له دې وړاندې په کابل کې مشهور سلفي عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموز ډول وژل شوی و.
په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د طالبانو په وینا اتلس کسان چې پکې مولوي مجیب الرحمن انصاری هم شامل دي وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جمعتونو کې دننه پر دینی عالمانو بریدونه زیات شوي دي. همدا اوس سره له هرات ولایت څخه د هرات ولایت یو استوګن او همدارنګا شنون کې لیکوال محمد رفیق شهیر ملده. شهیر سبستړی مشي تاسو مولوی انصاری لیدلې او پیژاندم د پاړه باندې راته وای دا څه ډول یو شخصیت و؟
او یو ځوان علمی شخصیت و چې تقریبا دا شل کاله کېده چې دی په گازرګاه کې خطیب و او ډېر معبوبیت یې درلوده. پلویان یې ډېر و، ځینې مخالفین هم درلوده، خو دا یو قاطع سړی و، ځوان سړی و، تندې خبرې کولې او کله کله لانجی جوړې کېده د دې خبرو پر اساس. نو مشهور سړی و، پلویان یې درلوده، خو پاک سړی و، مسلمان سړی و.
د لاماس چې تاسو ویل لزوان او دینی عالمانو نو چې په ماغه وخت کې چې د جمهوریت واکمنی و په هرات کې د جمهوریت تر واک لاندې ځینی داسې مسائل راپورته کول چې باسونه او نندرس کېدل بل او ته د جمهوریت مخالفت کوي په ماغه دور کې، په هرات کې ملاتړ او مخالفت څومره و؟ یعنی اتمن تاسو ته اشاره وکړه چې ملاتړی به هم درلودل خاتمنه مخالفتونه هم ورسره و.
وخت د جمهوریت وخت بیرنی قوتونه د لیو خامخا زین خلکو زینت د دې قوتونو سره مخالف وو او دا یو خاص یو ټیک خلک دې سره سخت مخالف وو. نو دې د سیموزي موزيني ولې د حکومت پر ضد کلا کلا او د بهرنیانو پر ضد خبرې کولې خو د دې ماتر په دې اړه هرڅه کې ډېر زیات وو. خو ځینې خبرې بیا د ځینې خلکو سره بد لګېده. نو مخالف خپل مخالفین هم درلوده خپل پلویان هم درلوده خو یو 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 مطرح سړی وو. نو مخالفین هم ځینې ځوانانو ښځې وي دا د دې د ویناو سره مخالفت کول د دې موجودګیری سره مخالفت یې درلوده.
شاید صاحب څه فکر کوي په ورستیو کې په کابل کې هم موږ په جماعتونو کې د بریدونو شاهدان وو او په اصطلاح په هرات کې وځدغه چاودنه وشوه. تر دې مخکې څو نور دینی عالمان چې طالبانو ته نږدې دینی عالمان وو هغه هم وژل شول. څه روان دي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه د خپلو هغه دینی عالمانو په ساتلو کې پاتې راغلي؟
نو دا خو دې د فشانی زاید د ذهني خبرې دی په خوا سره عملی چې دا سبریدنه چې دا د یو خاص مذهبي تکیخانه او مسجدو باندې کېده. خو دا پرخصوی دی د نورو مسجدو کې هم دا کارونه کیږي د بریدنه کیږي او د ځینې عالمان د نخبه نخوال عالمان دی هم وژل کیږي. نو خدا بالکل تشویش خبره ده چې د دولت څنګه پات راغی چې دا دی واخه ونی سي او امیدوار شو د ټکټ متوجي چې دا مسایل بعد حل شي چې دا مشکلات بیا سي نشي.
ډیر زیاته مننه کو محمد رفیق شهیر وو چې له هرات ولایت څخه ل موږ سره خبرې کولې او همدارنګي دي نننې چاودنه کې دی وژل شوی مولوی انصاری په شخصیت باندې هم وغږید. کور مودن خغله شهیر زما بل همکار احمد شیبر په دی اړه دی دینی عالم صلاح الدین سعیدی نظر مخسته دي چې ولی په افغانستان کې پر لپسې دینی عالمان په نخ کېږي لته څه دي. صلاح الدین سعیدی په اسلامي علومو کې ډاکټرا لري دی وای
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره مختلف ابعاد لري سیاسي دینی او استخباراتي د مختلفو استخباراتو ګټي او مسالې په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسی شي. خو مطمئنا دینی اساس زیاده دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری او شوی الله تعالی دې ته مغفرت وکړي. اما مطمئنا مختلف استخباراتي سیاسي او دینی ابعاد لري شو لري
که چیرته نور ابعاد ولري بیا هم چې د موضوع ته ګورو د طالبانو لرا تک سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بلا بیلو سیمو کې فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي. نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضي افراطي دلشته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي او دغه په نتیجه کې یو د افراط داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج غني او بهر غني د هغه پنه کول خپل واجب غنی او فکر کوي چې کار کړی ده. ما په عمل کې واقع د خبرې ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی تر دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب ک افراط د دې بایس شوی ویل ک څنګه چې تاسو وایسته نو دا افراط خو پتیرو کلونو کې هم وو اصول د طالبانو لاره ته غوسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اختر او دغه په نتیجه کې دغه شوی دي شوی دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان دا استخباراتي لاسونه ډیر زیات فعال دي چې آرام لرل شي.
طالبانو لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور آیا د دې بایس کې شنه سي د جنو نورو ډالو ټپلو لکه سلفيانو اعتراضونه زیات شي او بیا دغه اعتراضونه هم د دې بایس شي چې جن کسان سره وشل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه ده د انسانیت نه ده او بل هغه اصلي فهم ده. نو فکر کوم دا اصلي انسانیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه د ملا وژنه د عالم وژنه د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړه. اما دا دلایل هم په دې باندې عمل
د دینی عالم صلاح الدین سعیدی او چې په افغانستان کې ورستوي کې په دینی عالمانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
په افغانستان کې یوناما دفتر د رسنیو په وړاندې د هر ورځې په تیریدو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه دفتر په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دا هیواد اوسمهال د آزادو رسنیو له کمښت سره مخ دی. له بلې خوا یو شمیر خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د یوناما ټویټ تایید کړی او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسلامي امارت په واکمنې دوسره په ټوله کې
په افغانستان کې لسګونو خبريالانو یو هم دا دی چې نغوړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې اطلاعات ته د نه لاسرسي پاړه وویل.
اطلاعات ته لاسرسي محدود شوی دی. خبرنګاران پیښو ته د خبري پیښو د پوښښ پر مهال اجازه نه لري. زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځنې پیښې کیږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو د کمښت خبره کړې. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي مارک پوتزل له یک خصوصي تلویزیون څخه لیدنه کړې، یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي چې رسنۍ په افغانستان کې د سرچینو له نشتون سره مخ شوي او فضا هم ورځ تر بلې تنګیږي. په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان هم ورته اندېښنه لري. دوی وایي رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې آزاد نشرات نشي کولای او د ډیرو رسنیو نشرات په همدې دلیل دریدلی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازي ظریف کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
حکومت به ویژه وزارت امر به معروف، استخبارات و اداره اطلاعات فرهنگ
حکومت په ځانګړي ډول امر به معروف، استخبارات او اطلاعات فرهنگ وزارت ته رسنیو ته اختیار ورکړي او یا د دې ادارو استازي خبر رسنیو ته ورغلي او د دوی له نشراتو یې څارنه کړې. همدغه لامل سوی چې رسنۍ سانسور او یا خپل سانسوري ته مخه کړي. له بده مرغه دغه حالت په یو ورځ د ټولو رسنیو استقلالیت واخلي او د وخت په تیریدو سره به د رسنیو لمنه ټوله سي.
سیتری و فعالیت رسانه ها ممکن در دراز مدت پرچیده شد.
مونږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دې ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي د بیان ازادي او رسنیو ته د اسلامي اصولو پرانا کې ژمن دي، خو له هغې هم واضح تعریف نه دی وړاندې کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، ډیری رسنیو په مرکز او ولایتونو کې خپل نشرات بند کړ او ډیری خبریالان یا له هیواده بهر شوه او یا هم خپل کارونه پرېښودل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله ته غواکی
ل خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د پنبي فابریکې څښتنان وایي پاکستان د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان ډیر شمیلونه هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورلی. د پنبي د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبي شته فابریکې وتړي. په وینا عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وایي طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې. تفصیل د صادق رښتینی په ریپورت کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد کسانو چې هغه یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پمبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پمبې فابریکه لرونکو وایي پاکستان یې د پمبې د پلور له درکه 10 میلیونه ډالر د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پمبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پمبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وایي پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پمبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مسؤل له پمبې باسو راځي، دا کندهار هم د ماشینونو باسو دی، من څه هم راځي دا چې ارزې پمبې کړلي ساراو کې ستر ترابل موږ د ماشینونو باسو دا چې پمبې باسو د پمبې پروژاستو پاکستان ته دا کفنه جن جوړو د پاکستان ته دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ پمبې واسو هغه په سره وزن دي کارم سره وزن دی پچې دې په سره ځندې په دې هغه سامان ورور سره پیسې پر خپل وخت نه تاسو نو کې دا چې دا غاده پیسې کارخانه اوس کولی خپل دی وا ته خپل کاروبار واري.
د کندهار د قانون او صنایع ریاست مشر سید سرور امانی وایي نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پمبې د فابریک لرونکو پیسې ځندوي. د په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري اجمنه ورکړي.
څو وخت چې د پمبا په میاشتو میاشتو پیسې وزندېږي نو خامخا د کارخانه د رکود سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو د مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي. لا تروسه انتقال سوي نه دي. پمبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلیرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې، هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې راونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیات فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د غزنی د خوګیانوی ولسوالۍ د خاک شربت سیمې اوسیدونکو وایي وچکالی او د اوبو نشټوالی ژوند تریخ کړی دی. دا خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم د حکومتونو او موسسو لخوا ورته د اوبو برابرولو هڅه شوې. دوی وایي ټول کښتونه او باغونه یې وچ شوي دي، که د اوبو بندوبست ورته ونه شي سیمه به پرېږدي او کډې به بار کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 6 کیلومتره واټن د خوګیانو ولسوالۍ خاک شربت کلی دا دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخوانی کاریز یو وړه چینه پر دغه چینه شزو ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کلی اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب سوي دي، نه سوی کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي.
د یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نور.
عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وي.
ښځې د توان لکه وډوډۍ دیران یا د بل ځای په سب ولاړې، همداسې ولا په سب کراچۍ ورته ولاړې. اتې ښځې تر خوران د تان تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبه وړي، سوار ورته راشي هر یوه په سب ورته ولاړې، کالي پرمینځي، اوبه ډکوي، هر یوه په خپل نوبت هلته اوبو ته دري. څنګه وکړو چې څه چاره لور چېرته ولاړ شو؟
که څه هم چې دغه کلی ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوختې، خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي، تنې یې وچکۍ او پاڼې یې ژړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
د نو شخ مالوی نه ته باغونه ټول بلګونه نسته کې پنګرو په باغو کې بلګونه نسته ټول شای وښ کلاک دي خراب نه وبنه پیدا کې نو رسنګ خو په سمار باغونه په زړه په وینم رسول او ټول وشتي خو دی وبنه خطر سی وبنه نسته اچې مجبورې باري وګ خاطر اچې کار خاطر و پیدا کول او خاطر دې نو شخ خاطر هیڅ هم نسته تشکر نسته وونه واسه نه موسل نسته بل میو یا بشره
دا دغه سیمه اوسیدونکو وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسې ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونکړي د کشتونو او باغونو ترڅنګ به یې څاروي او انسانان له تندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نقیب الله معصوم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
سل په سل کې زه دا ویلی سم دته که دغه سې څو وخته دوام کې د وچکالي او امکانات نه یې برمې نه یا بندونه جوړ نه سي د ساحه کې خو سل په سل کې دا یو کار کېږي چې هم حیوانات هم انسانان تلفسي له کمبوتې د اوبو څخه.
دغه خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او موسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده. دوی وایي کله موږ سره د طالبانو حکومت او نورې خیریه موسسې د اوبو په برخه کې مرسته ونه کړي کډي به بار او سیمه به پرېږدي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وعده ورکوي چې دغه سیمې ته د اوبو برابرولو بندوبست وکړي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت مشرتابه او خاص خاص د اسلامی امارت زراعت وزارت خاصه هر ویلات هدایتي چې تاسو سروي وکړي بیا متضرر کسانو لسونه محکوهو مشتراکي را معلومه کړي. نو اوس موږ درې ټیمه احاطه مقرر کړې دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي. هغه د دکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت تر څنګ د تیر جمهوري نظام چارواکو ته هم په ځلونو وړاندیزونه کړي چې د اوبو بندوبست ورته وکړي خو تر اوسه پورې ورسره سوې ژمنې نه دي عملي سوې. که دغه کورنۍ وایي چې په اوبو پسې به کډې بار کړي خو وایي نه یوازې دا چې د خاک شربت کلی بلکې د خوګیانو ولسوالۍ 80% خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري او تاسو زموږ مازیګرنې نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شو. همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 په واضح او روښانه ډول اوریدل کیږي. مخکې له دې نه چې زما بل همکار سید سمیع عباس سټوډیو ته راشي او د آزادی رادیو وروستۍ خبري مجله درته وړاندې کړي، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. خو ستاسو په تمای کې ما د دې خوځې کجنپال ریاست کې چې کومه کجنپال په مترنکی کې دلته نو کوي چې سہولت جوړ شي مشکل اجازه یې لکه چې افغانستان انقلابونه ډېر ډېر څول چې تاسو ګوتې چې په کجنپال چې درې چې کومه اصلي وته چې دا دی اصلي د مانو مانا د پاسپورت ته ستوي هغه نه درته مترنکی یعنی نه برش میکی رات هویا مخی درس میکوم یعنی مشکل ایجادی باید داغ حکومت جدید وجوه کی چخال کتا مشکلات ایجاد نسی.
بله سلام علیکم. حاجی نادر به هلمند ولایت خبر کوم. ورور داغ موسسات چلی کولو پا پستا تختدی پا داغ یو کال کی مب خیر دید سار خلگو سره که پیو کلی که چا سر کومک کریو سیده ټول په پاستا اخته دغه مستات ورور د طالبانو سر ورخلاسي سنو مې یو باسي سنو مې پنجوستو مې بل باسي دغه پالیاز د خدای نورې بند کې یو وسړی ته مراستوي دغه زما پیغام دی و سلام به احترام.
موږ د شمنځو په ولو سوال کې یو د ټلیفون مخاده نه په مرکز کې به شي دا چې ډیر دغه سم علاقه دي هیڅ نه خبره نه درسره کړي یو مثلا څنګه موږ لرلو د هغه په دنګو کې خرابه ک یخي دغه د څنګه نه لرو موږ د خایته ساتي د وزارت سره یا کوم د شرکت سره دا خبره مشارکته او دغه زما د فندې د موبایل د غم وخوري راته ډېره مهرباني به مې وي. دا یو زموږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز سمبناسته ده ولسوالۍ د مرکز.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.